سلور بجیشوی احمد شیبر امداز جرادو ده دی سات پخ پراونه که ستاسو کور با السلام علیکم تر هر سمخ که خبرونه د طالبانو د کورونی او چارو وزارت از ازادي راډیو ته تایید کړ چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جمعه مخې ته پر غزیدلې سړک چاودنه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وای
وزیر اکبر خان د جامع جمعه سره مخته چې کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې چاودنه شوې تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نشته. بیا زموږ معلومات بشپړ کړو بیا به درسره شریک.
ایمرجنسی روغتون په یوه ټویټ کې ویلی دی چې څوارلس ټپیان دوی ته وروړل شوي دي چې څلورو یې سا ورکړې ده. د سیمې له ځایه هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي پکې ښودل کېږي چې چاودنې زیانونه اړولي دي. په تېرو پنځو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړې استازې رینا امیري د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پانه پرون د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلی دی چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم حضور درلود. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدلو کلي ټولګډونه حکومت د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی 3 میلیونه اټکل شوی دی. یونیسف په ټویټر کې لیکلی دی چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. روسه تر دې چې پروسه ښکال طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولی دي چې له ښځو سره خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلی دي. د بندیزونو دا پریکړه یوه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دې وزارت په وینا د ایران د پولیسو ځواکونو د قمندان کیومرس حیدری، د بسیج سازمان د عملیاتو د قمندان سالار آبنوش، د تهران د اخلاقی امنیت د پولیسو د رئیس حاج احمد میرزایی او د ایران د اخلاقی امنیت د عمومي رئیس محمد رستمی په ګډون پر یو شمېر چارواکو بندیزونه لګیدلی دي. مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نه رعایت په خاطر پولیسو نیولې وه او تېره اونۍ د جمعې په ورځ ډاکترانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ. د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه ترسره کوي. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده. ټول پوښتنه نن پیل شوې ده او د سپتمبر تر 20مې پورې به په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوروژیا سیمو کې ترسره شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو استازیو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
شرایط چې د رسمیت پېژندلو دپاره نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره سوي دي، هغه کې ستونزه نشته.
په دې خبرونه کې په جلال آباد کې له ښوونځي پاتې یوې نجلۍ سره هم شغېدلی یو.
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
دا به هم واوري چې په کندوز کې بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي او وایي چې 6 کالې د سبزیجاتو حاصلات ښه دي.
بانجان، بامیا، رومیان ټول سکه له جګو ښه په بیا، کدو همداسې ټول ترکاري ښه په بیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت مخ ته پر غزیدلې سړک چاودنه شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو ارقام له دوی سره نشته او وروسته یې ممکن له رسنیو سره شریک کړي. زما همکار امید زهیرمل موضوع څارلې ده، له ده به واورو چې تازه معلومات څه دي. مهرباني.
نگدی ادوا بجیوی یعنی کله چی د وزیر اکبر خان جمعات دنن خلق المنس خلاص کو دراوتو په حال کې پر عمومي سړک د تیردو په حال کې چې 14 نوښه پر خپل د طالبانو د کورډیو چارو وزارت ویان د نافی ټکور او د کابل د امنیه قماندان ویان خالد زادران د پیخي بلومړي شیبو کې ازادي رادیو ته پیخه تایید کړه وی ویل چې قربانیان د پیخي ټول ملکی خلک او المنس کوون کړي خدای ونه ویل چې تلفات څومره دي اما د ایمرجنسی روختون چې د پیخي په ځای سره نږدې 1 کیلومتر کې واقع دی او ویل کیږي چې ډیر ټپیان او هغه کسان چې په پیخي کې قربان شوي هلته وړل شوي هغه په خپل ټویټر باندې نږدې 10 دقیقې وړاندې ولیکل چې د پیخي دوی ته څلور تنه چې مړه ور وړل شوي دي او 1400 ټپیان دي خو عیني شاهدان ویلي دي چې په سیمه کې یو بل روختون هم چې نږدې په 100 یا 200 کیلومتر کې پروت دی هغه د وزیر محمد اکبر خان روختون دی چې هلته هم ډیر خلک په ټپي حالت او هم مرشوی حالت کول شوې دي مګر تردم غړي پورې دا جزئیات نشته چې ډیر وختونه تاسو مر کسان ورور شوې دي خو په سیمه کې چې ما سیمه ایزی رسنۍ څارلې دي عیني شاهدانو د پیښو ویل دي چې د مرجوب لشمیر زیات ده او شاید هغه کسان چې اوسې ارقام خبر کیږي د پرتله زیات شي
او البته د وزیر اکبر خان روختون وسو 300 متره سیمه لري ده زهیر مل سپ تر اوسه پورې د 14 د نویات پاره تاسو معلومات تر لاسه کړی دي
بخپل د چارواکو لخوا طالب چارواکو لخوا نه دی ویل شوې چې 1400 ډول شوې ده خو سیمه ایز ورسنیو بیا هم خبر ورکړی دی چې سیمه کې ځای پر ځای شوې او 14 موادو چې 14 یې کړی ده
کله نا کله چې 14 وشي په دغه ځایونو کې بیا لاري بندي شي په دې اړه تاسو معلومات لري چې لار پرانستل شوې ده او کنه
وزیر اکبر خان سیمه د کابل تر ټولو مهم ځای ګڼل کیږي ځکه چې ارګ تنې دی پرته ده تر خوا ته 13 ډیپلوماټیک نشینه سیمه ده د 14 وروسته ما چې رسنۍ سره یو پښتون دی توګه باندې دغه پوخه خور کاو سیمه ته ټولې تړل لارې بند شوې یو اجازه نه ورکول کیږي چې لدی ځای عام خلک تیر شي
ډیره مننه په 13 ورځو کې دا درېمه 14 ده چې د کابل په شار کې کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د امریکا متحده ایالاتونه او نور لویدیس هیوادونه له هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندیشمن دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پانه خبر کړه او پکې لیکلي دي چې د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازو تیروني سره لیدلي او ویلي دي طالبانو له هم د ترهګرۍ د ځپلو پاړه خپل شمنې نه دي عملي کړي جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقوقو څخه په سرغړاوونو ژوراندېخ نه خوتري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کلیکلی د اروپایي ټولنې فرانسې جرمني ایتالیا ناروی بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي 13 اونۍ د افغانستان په اړه سره ناشتو خبر پاڼه کې 15 مادي یادی شوی چې په دې ناسته کې پر بحث شوه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یو بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره غواخ نه دی د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمانو زواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د چیړونو جزئیات نه دی رسنیس کړي د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقوقو څخه سرغړونه یو بل مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استادو په غونډه کې یاد شوې د قومي او مذهبي لګکیو له حقوقو سرغړاوي د افغان جون او خوځو په سفر محدودیت له سیاسي اقتصادي تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د خوځو به برخې کول او لشپګم ټولګي پورته د جون خوځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېخني وړ موضوعات دي د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیا کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه بشري او اقتصادي ناورین او د نشئی توکو سره مبارزه نور هغه ټکي چې ویچې طالباني په دې برخه کې د خپل ژوند عملي کېدو تر ابللي د افغانستان په اړه د امریکا اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونو حکومت ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق تعلیمي څانګې ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې 3 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو لرې پاتې شوي دي. دغه ادارې په ټویټر کې لیکلي چې دغو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې او دا چاره باید سمدستي بدله شي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پرېښودل او د بشري حقونو نقص هغه علتونه دي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته ښوونځیو ته د افغان نجونو نه پرېښودلو مسالې په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې کړي. تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق تعلیمي څانګې یونیسف ایجوکیشن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی د اټکل له مخې 3 میلیون نجونې په افغانستان کې له ثانوي زده کړو لرې پاتې او ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یونیسف ایجوکیشن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه وړاندې لیکلي چې دغه نجونې په بشپړ ډول ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او دغه چاره باید همدا اوس بدلون ومومي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د پنجشنبې ورځې ناوخته د فرانسې له 24 ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو هغه ژمنې چې له نړیوالو افغانانو سره یې کړې وي نه یې پوره کړي. هغه ویلي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او د نورو بشري حقونو نقص په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو عمده لاملونه دي.
یو له هغو مهمو مواردو د نجونو زده کړې دي. د افغانستان ګاونډیان اندېښنه لري چې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نجونې باید لومړنۍ ثانوي او همداراز لوړې زده کړې چې سره جلا شوي وکړي. موږ تمه لرو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان ټینګار کړی چې که طالبان د افغانانو او نړیوالو سره کړې ژمنې پوره کړي ښایي د دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې ټولې کړې ژمنې عملي کړي او لا هم ورته ژمن دي.
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره شوي دي. هغه کې ستونزه نشته. البته لږ وړې وړې موضوعات پاتې چې هغه د ملتونو تر معتقداتو تر ارزښتونو تر فرهنګ تر نور مسایل پورې اړه لري. هغه د ملتونو ځانګړي خپل مسایل دي. په نړیوال سطح کوم شیز شرایط دي او رسمیت پیژندلو لپاره د هغه اسلامي عمارت له وخته پوره کړي او باید د رسمیت پیژندل ضرور وسي.
خود قطر امیر هم د تیرې چهار شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته ویلي چې هیواد بار بار په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د رعایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول زرداری بوټو په وینا واورېدل چې وی ویل که طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخه نه وي پرانیستې او نجونې نه وي پرېښتې چې ښوونځیو ته ولاړې شي څرنګه به یې نور په رسمیت پیژني. په جلال آباد کې د سلګۍ سهار په نوم یوه نجلۍ چې سر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړي په خپل کور کې له تعلیمه د بې برخې شویو نجونو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې وړیا کورس پرانیستی دی. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د نجونو لپاره وړیا کورس پرانیستی دی. نوموړي په ځواب کې وویل
له ډېر مخکې زما سره دا څوک چې زه باید یو کورس خلاصوم خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړه چې نجونو لپاره مکمل لاړ شي پوره ووسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا څو ورځې مخکې ډیپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډیپریشن کې یم نو دا نور نجونې به څومره په ډیپریشن کې دي. د پاره چې د دوی دا ډیپریشن لرې شي نو زه باید یو کورس خلاص کړم ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې تقریبا 40 نجونې برابرې شوې په ما یوه ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فریز دا دوی ته درس ورکوم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو 12 ټولګي کې وم. خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامه پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغ نه شوې؟
نه فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم خو فارغ نه شوم بدبختانه چې مکتبونه بند شول نو
نو دا کورس چې تا اوس پرانستې دی او شل جونې هم حاضرې شوي په خپله محله کې چې زده کړې درسره وکړي، کومو کومو مضامینو کې ته وړتیا لري چې هغوی ته یې ور وښایي؟
کوم نجونې چې اوس محل برابرې شوي دي ویل چې موږ خپله چې دی انګلیسي کې لږ څه کمزوري انګلیسي دستاوی ته راکړي، نو هغوی ته ما انګلیسي شروع کړې ده. نو مې چې تر اوسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډېر مضمونونه دي چې که چېرته انجونې خپله ووایي چې دغه دغه مضمونو کې موږ خپله مشکل لرو یا غواړو چې دغه مضمونونه موږ ته تدریس کړي نه دي کولای شم.
دغه ستاسې په محله کې خو چې دغه شل نجونې حاضرې شوي دي او تاسې ورته اوس د انګریزۍ زده کړې ورکوئ، د ژبې زده کړې ورکوئ، که دا پراخه شي زیاتې شي نو بیا ستاسې په کور کې دا گنجایش شته دی چې نجونې پکې ځای شي او که نه؟
چې نجونې شاید تر دې هم زیاتې شي، اوس مهال شل نجونې دي زیاتېږي، نو غوښتنه مو دا ده چې که چېرته موږ سره خیری بنسټونه مرسته وکړي موږ ته یو ځای را کړي، اول ته موږ فری درس به موږ ورکړو، خیر دی نجونې به هم چې یو خیری بنسټ موږ ته ځای را کړي نو دا به ډېر بهتره شي.
ستا نه علاوه ستا نورې ملګري ټولګیوالې به هم وي چې هغوی دغه ستا غوندې احساس لري که دغه کورس چېرته پراخېږي هغوی به هم ته حاضرې کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیاتې دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتماً حتماً نه، ولې نه دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم خفګان کې دي او خفه دي خپلو هیلو ته او د نورو هیلو ته، یوازې دانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم هغه هر افغانه نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، که ورسره کښېنئ او مرکه ورسره وکړئ شاید د دې هغه ونه ولري قوت چې هغوی تاسو سره خبرې وکړي، هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي، نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
په جلال آباد کې له زده کړو بې برخې شوې زده کوونکې سلګۍ سهار.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې قسمن د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې دي، د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پوښتنه پیل کړې ده چې دا سیمې له روسیې سره یو ځای کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دا ټول پوښتنه شرمونکې بللې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي. دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور سرغړونه بلل شوې ده. د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشرانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له درویشتمې تر اوویشتمې پورې په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي. اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني. لویدیځ چارواکي او کارپوهان وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمي ګواښونه باید سمدستي ودرول شي. انتونی بلینکن د ملګرو ملتو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکوي چې دا ټولې سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي. د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری یې ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادي کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال یې زیات کړی دی. د لویدیز لاټ کلونو سره سم روسي ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 لکه اوکراینیان ایستلي او روسي اتباع یې د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کندوز د کرنې و بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای چې سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی. د دې ولایت کروندګر هم د تازه سبزیجاتو د حاصلاتو له زیاتوالي څخه خوشي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په پرتله سش کال په بازار کې د سبزیجاتو بیې هم شېوي، خو سړې خونې د دوی په وینا د دوی په کار دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سش کال په دې ولایت کې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې سش کال په یاد ولایت کې پر 3,133 هکتار ځمکه هر ډول سبزیجات کرل شوي وو.
نو 3,133 هکتار ځمکه سکلې سبزیجات مونږ کرلی وو په د روان کال کې، او حاصلات الحمله ډېر خو 8,193 متریک ټن حاصل منګ لاس راوړ. نو حاصلات سکالې تقریبا 25% له تیر کال نه زیات شوی دي.
د دې ولایت یو شمېر بزګران هم وایي چې سږ کال د سبزیجاتو په حاصلاتو کې ډېر والی راغلی دی. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د بشیر احمد په نوم یو کروندګر ازادۍ راډیو ته وویل
بانجان بامیا رومیان ټول سکل جګو خپ بایا کدو امداسې ټول ترکاری خپ بایا اوس ګران دی سکل د خانکارم خو په پیسې سوی ورته سلط پرسګر کال ته پرس کال ګډوډي وا جنگو سکل لیر ته خپ نر خرڅ.
دی دی ولایت کاروندر او بندوالان د طالبانو سرپرس حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د تازه سبزیجاتو او د میوو د ساتنې لپاره د سړو خونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان ته د سبزیجاتو د صادرېدو له امله په کور دننه د سبزیجاتو بیې لوړې شوې دي. د دې ولایت د ښار یو اوسیدونکي غلام احمد راته وویل
سکل نظر په نورو کلو باندې ترکاري ډېره قیمته ده، یو خانه بیکاري ده، خلک کاروبار نه لري او له بلې خانه جنسونه قیمته دي. اوس مثال پروس کال من رو 50-70 روپۍ باندې بامې وو، اوس چارک 50-70 روپۍ باندې ده. رومیان دي پروس کال من په 100 روپۍ باندې وو، اوس چې ده اوس چارک قریب 80 روپۍ باندې ده.
د یاد ولایت د میوو او ترکاری په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ایز سوداګر هم وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د تازه میوو او سبزیجاتو په بیه کې لوړوالی راغلی دی. 35 کلن فضل رحیم چې له 15 کالو راهیسې د تازه میوو او ترکاری د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
دا کار هم د ترکاری پروشي او دغه شان ترکاری لکه میوه مونږ د خټکی د اندانو کار کوو او هغه سیزن و خلاص نو اوس دغه منی موسم دی، زمه را روان در پسې دغه کدوان خلکو ډېر مشاریان دلرم تقریبا 2 کاله کېږي دا کار زکومه.
د چارواکو د خبرو له مخې چې هر کال په کندوز کې د نورو غلو دانو تر څنګ پریمانه سبزیجات هم کرل کېږي او له امله یې دغه ولایت د سبزیجاتو او تازه میوو له اړخه نه یوازې چې ځان بساینې ته رسېدلی بلکې هر کال په لویه اندازه سبزیجاتو تازه میوې د هیواد نورو ولایتونو ته هم صادروي.
یوناما وایي افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب لپاره یوه روښانه چوکاټ ته اړتیا لري. یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی د ملاتړ لپاره هیڅ قانون نه عملي کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
خبرنگاران از کار در افغانستان می ترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
یه ولو خبریالانو چه طالبان پا وکمنه که پرسنه یو که کار کبی نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، خو دغه غلی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو کار ورځ تر بلې ستونزمن کیږي.
خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د امنیتي پیښو پوښښ وکړي. په ښار کې ان ځینو عادي مسایلو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې راپور ورباندې جوړ کړي. خلک دومره وېرېدلي چې نسی کولای په آزاده توګه خبرې وکړي، حتی په عادي مسایلو لکه ټولنیزې ستونزې، اقتصادي مسایل په دوه هم خبرې نسی کولای.
په همدې حال کې یو بل ښځینه خبریال امینه هم وایي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې د دې په وینا په دې برخه کې یو له غوره قوانینو څخه دی په سمه توګه نه پلی کیږي. نوموړي د طالبانو د حکومت پر ځینو چارواکو نیوکه کوي چې له ښځینه خبریالانو سره معلومات نه شریکوي.
قانون نقد اساسي په اطلاعاتو افغانستان کې بهترین قانون در جهان است داریم، اما زمان
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لرو، خو له بده مرغه چې نه عملي کیږي. د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره یو مشخصه چوکاټ ته اړتیا ده چې لمخې خبریالان او رسنۍ په آزاده او لویرې پرته فعالیت وکړي. نو ځکه په کار ده چې ژر تر ژره د افغانستان اسلامي امارت لخوا جوړ شي.
د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې څو ځله ویلي چې رسنۍ او خبریالان د رسنیو د قانون له مخې آزاد کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما سرپرست مارکوس پوتزل پرون په افغانستان کې له خصوصي رسنۍ څخه د لیدنې پر مهال ویل چې خبریالان باید د خپل ځاني خوندیتوب په اړه ونه ویریږي او چپه خوله پاتې نه شي. د یونما دفتر د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د ښاغلي پوتزل په حواله لیکلي چې یوه سالمه ټولنه آزادو رسنیو ته اړتیا لري. د دغه ټویټ په یو برخه کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ساتنې لپاره یو روښانه چوکاټ ته اړتیا ده. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو یو استازی چې نه غوښتل نوم او غږ په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت یو کال په دې برخه کې د عدالت غوښتنې سره سره د رسنیو د کار او د بیان د ازادۍ د ساتنې لپاره کوم مشخص چوکاټ تعریف نه کړ. د طالبان حکومت مرستیال ذبیح الله مجاهد او ویاند بلال کریمي د راپور تر خپرېدلو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلی مجاهد مخکې له دې ویلي وو چې دوی به د رسنیو سرغړونو کمیسیون بیا جوړ کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته ډېر شمېر رسنۍ وتړل شوې، ډېر خبریالان هم وزګار یا له هېواده ووتل. په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خبریالانو ویډیوګانې او داسې عکسونه خپرې شوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنېدو وروسته په هېواد کې دننه او یا هم ګاونډیو هېوادونو کې د درنو کارونو په کول اخته دي. په ورته وخت کې په تېر یو کال کې د خبریالانو بندیانول، وهل او ګواښل هغه موارد دي چې نړیوالو بنسټونو له دې ډلې د خبریالانو ملاتړ بنسټونو یې په اړه راپورونه ورکړي دي، هغه موارد چې د طالبان حکومت رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه. زما دغه درخواست دی د مشرانو ته چې دغه پاسپورټونه د هوا اته میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي، چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کړي درسو مشغول پاسپورټونه وکړو. وسلام.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو په هرات کې د تلاشۍ پر مهال یو داسې وحشت راوړ چې هېڅکله هم نه پخوانی حکومت کړی وو او نه نور حکومت وو. نو کدوی وای چې موږ زنان ځان سره لور او تلاشي کو دا غلطه خبره ده، او حتی شخصي شیان لکه شخصي دوربین، شخصي شیان، شخصي توره دا شیان هم به ولې ځان سره نو.
سلامونه اونې کې هلې ز د خوانی دولت یو کمانډو سرتیر يم، غواړم چې زمونږ ایندا بچی شي وي. آیا موږ به مجبور شو کوم بل ډل سره پیون شو؟ آیا موږ مشران به خاینین ووځي؟ موږ ململ غواړو چې څنګه زمونږ مشران ایندا جوړ شوی ده، او غواړو چې زمونږ هندن دغه سي جوړ شي. ولې جنگونه به موږ کول، مشکلات به موږ غمل، زمونږ مشران ټول وتښتې د لوپوي یو لسلیک سره هر څه زمونږ هیر کړل. موږ هیڅ کله هم خیانت نه دا کړې، ولې که موږ خیانت کړې وي موږ به پخې بنگلې او پخې موټرې وي، خو موږ په دې حال کې هیڅ خیانت ونه کړو ځکه چې موږ سوګن یاد کړی او قرآن شریف باندې ملاسي خی وو، په هغې سوګن موږ مخکې تللي یو تر اوسه پورې، او دې نه بعد به هم انشاءالله وطن ته خدمت کوو.
راجا آزادی سلام. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در امارت اسلامی توایم تیدا کار وکه چه در خیر سره امنیت راوله پا در افغانستان که رشتی امنیت راوله خپل نپر و در بل نپر چه در امارت اسلامی و در طالب پنام بند اغلاقی خلق وجنی در وجه دلاس در بدل در خاور پرسر در نو دغه خبرې ما تا ته وویله نوم نسو ویلی امنیت نشته وه چې رښتیا ووایې سر دې پرې کیږدي دا خلک په عذاب دي بیخه خدا ورسته چې په عذاب دي
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00420211420201
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په شاګرد ثبت شوي پیغامونه خپرو خو اوس خبرونه د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د کابل ښار وزیر محمد اکبر خان جامع جومات مخې ته پر غځېدلې سړک چاودنه شوې ده د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې د تلفاتو په اړه به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک کړي خو تر اوسه پورې دوی دقیق ارقام نه لري بل لور ته ایمرجنسی روغتون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې څوارلس ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې څلورو یې سا ورکړې ده د سیمې له ځایه هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي دي ښودل کېږي پکې چې چاودنې زیانونه اړولی دي په تېرو 500 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې کېږي د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری د قطر ازبکستان ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي اخلي امیری په خپل ټویټر پاڼه پرون دغه کتنو یادونه کړې او لیکلې دي چې د څلورو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازي ټام وست هم وو د دې په وینا د پاکستان قطر ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره خبرو کې پدې سلا وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د اډی کېدلو کلی ټولګډونه حکومت د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو انجونو د تعلیم او کار د حقوقو رعایت کېدل دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د حقوقو جنو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړې دوه مخنیوي شوې دي 3 میلیونه اټکل کړي یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولې دي چې له ښځو سره خشونت کړي او اعتراضونه یې ځپلې دي د بندیزونو دا پریکړه اونۍ وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه د امریکا خزانه وزارت د پنجشنبه پر ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو له لوري د حجاب د نریعیت په خاطر پولیسو نیولې وه او تیرونی د جمعې پر ورځ ډاکټرانو د دې نجلۍ د مړینې خبر ورکړ چې له هغه وروسته د ایران په ګڼو ښارونو کې اعتراضي مظاهرې وشوې د اوکراین څلور سیمې چې د ماسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پښتنه پکې تر سره کیږي دا ټول پښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بلل شوې ده ټول پښتنه پیل شوې ده او د سپتمبر تر 28 پورې به په لوهانسک دونیتسک خرسون او زاپوروژیا سیمو کې تر سره شي د دې ټول پښتنې د تر سره کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز دغه هیواد د خاورې ډېرې برخې بیرته نیولې دي اساجی رادو په منځني سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري او کچرته تاسو زموږ په پانه اساجی رادو .com ته ورشي هلته دا غو راپورونه متن په کل وستل شي چې دا اساجی رادو لالاري د سهار لوو د ماشام تر وبجو پرې خبرې شي همدارس کوم مرکې چې په اساجی رادو کې خبرې شي هغه هلته بیرته هم اوریدل شي او کدا اساجی رادو په وې پانه کې تاسو د خبرونو محل وشته سرور ښکار کړی هغه خبرونه چې د ورځې په ترس کې لتاسو پاتې شي ودی او نمو دی اوریدلی هغه هم تر لاسه کول شي او ویډیوي راپورونه هم د ساجي رادیو په ویب پاڼه کې ستاسو د لیدلو انتظار کوي او سم ساجي او اوریدونکو پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغام راغونډ شي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پیغامونو یو برخه د جنونو د خوانځیو د خلاصون موضوع ته ځانګړې شوې ده اوریدونکو غوښتنه کړي چې دا خوانځي د پرانستل شي باید وایم چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 14 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د خوانځیو دروازې پرانیزي ګوتریش ویلی چې افغان نجونو یو کال تعلیم او فرصتونه له لاسه ورکړل او دا ضایع شوي فرصتونه بیرته نه راګرځي. موږ په همدې اړه د پوهنې له یو فعال او د افغانستان د پخواني حکومت د پوهنې له مرستیال صدیق پتمن سره مرکه هم کړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم نازنین رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. د میوند په ولسوالۍ کې د بن تیمور په سیمه کې ورور نه مکتب شته نه لیسه شته، مله ټول وطن کلي ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. موږ د لوړ پوړو چارواکو دا هیله کوو چې دلته مکتب ته توجه وکړي او لیسه مکتب جوړ کړي. بېخي نه په تېر حکومت کې جوړ شوی، نن دا حکومت توجه ورته کوي. موږ هیله ده چې موږ غږ د لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. مادی ملمانو نه دا درخواست چې په کونړ ولایت کې مکتبونه شروع دي، په شمال کې شروع دي او د پښتنو سیمه کې ولې بند دي؟ دا پښتانه د شل کاله هم بې سواده پاتې شوي دي. طالبانو وزیر هم دغه بیا سوچ فکر دی چې دغه پښتانه بیا نور هم بې سواده پاتې شي او بانه خلک عوام کوي. عوام هېڅ کله دا نه غواړي. عوام غواړي چې هر سړی خپل اولاد باسواده جوړ کړي، نه بې سواده. او دغه بانو مانو بانو دوی ځانونه خلاصوي. کله یوه بانه کله وایي مونږ ته هغه جوړو، نوي پروګرامونه جوړو، مکتبونه جوړو، دا کوو، کله څه وایي. او زما د میلمانو نه دا پښتنه چې دا ولې د پښتنو سیمو کې شل کاله مخکې هم دا مشکل و، شل کاله کې هم دا مشکل و، بیا مشکل دی، د دې باید پوره پښتنه وشي. السلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ما نظر دا دی چې د اسلامي امارات حکومت نجونې مکتبونه بند کړي دي، په دې باره کې باید یو عادلانه پرېکړه وکړي. دا څه کوئ، دا چیش کوئ سره بالا؟ خو دا یو کار سره برابر کې، نجونې دي مکتب دی، نجونې دي مکتب دی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلي. لوګر له ولایت ستاسو سره تماس کې یم. سر نه ولسوالۍ نه ښوونځي خو باید خلاص شي. درس خو ښه شی ده، موږ چې درس نه دی ویلی نو چین زده کوي. درس باید وویل شي او درس خو ښه شی ده. که نجونې یې دپاره یو که د هلکانو دپاره درس خو ډېر ښه شی ده. نو باید د موږ له هغه نه دا هیله ده د طالبانو له مشرانو چې باید ښوونځي ټول خلاص کړي. والسلام ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د خوندزیو د بیا پرانیستو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي وو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. نوموړي دا خبره تیره اونۍ په اوروزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغه وکړه چې د پکتیا په مرکز ګردیز او د دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي له څو ورځو پرانیستو وروسته بیرته بند شول. نوریاس نوري په دې اړه د ښوونې د چارو له شنونکي او په تیر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر ته که وګورو هغې ټول دا پړاوونه وهلي دي. یعنې موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یوه پیړۍ وړاندې د افغانستان معارف شروع شو او دا معارف ښارونو نه او بیا د کلو په لور باندې هغه خپل مسیر، یعنې تکاملي مسیر یې د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم وپایمایه او د خلکو د آګاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس سیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن له مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب تبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړي، ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځي شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آګاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولې د افغانستان د خلکو سیلي د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځکه راشو، دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې خونځینه پرانستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنه منون کی پدیده ده چې ځنه منی، یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان د پرته مطالعه کوو، یعنی په یو وخت کې یو وایي د ډاکټر ضرورت دی په بل وخت کې بل، او دا ځنه جبیره کیدونکې ده. ولنه کې واځي په افغاني ټولنه کې نه پټولو ټولنه کې چې دا نجبی دل کېدونکې ده. نو د پوهنې وزارت او د طالبانو د امارت رهبرۍ نظمنګ هیله ده چې د افغاني ټولنې دا مشروع غوښتنه درک کی او د خپل لونو او اولاد په هیڅ باندې د افغانستان جنو ته وګوري. دا د دوی اولاد دی، دوی د دې وطن خلک دي او د دوی نه تعال لورینه غواړي، لکه څنګه چې خداوند تعالی په انسان باندې د علم د زده کړې لورینه کړې ده. علم د خداوند تعالی ذاتی صفت دی چې انسان ته ورکړی دی. موږ د دوی نه هیله کوو چې د دې الهي پیرزوینې مخاونه نشي او افغاني نجونه او هلکان دواړه متوازی ډول باندې ښوونځیو ته پرېږدي.
تاسو که پتمن صاحب حتمن دغه مظاهرې د نجونو یو شمېر نجونو چې په ګردیز کې کړې وي لیدلې وي، تصویرو کې معلومیږي چې همدغه بیچاره نجونې چې ورته ویل کېږي چې ښوونځي مو بیرته وتړل شول، په ډېرو هیلو سره ښوونځي بیرته پیل کړي وو، تیتو پرک کېږي. دا د همدې ټولنې غوښتنه وه. ولې د ټولنې د خلکو غوښتنې تاسو هم وایي، مشران هم وایي، نړیوال هم په همدې باندې تاکید کوي، ولې طالبان ورته غوږ نه نیسي؟
په پکتیا کې د نجونو مسالمه تمیزه لاریون د افغانستان په تاریخ کې وزرینه پاڼه شو. دا ځکه چې اتهاماتو چې په قومي لحاظ باندې د خلک تعلیم نه غواړي، پکتیاوالو او پکتیاوالو نجونو او د دې پلرونو نه، د دې د میندو نه او د هغه چا نه چې د ښوونځي خلاص کړي وو، یو نړۍ ممنون یم او مننه ته کوم. د پوهنې د یو مامور په حیث باندې چې د دې په وخت کې خادم هم، دوی داسې ریکارډ ټینګ کړي چې دا صفحه ماته کړه چې څوک مکتب غواړي څوک مکتب نه غواړي. معنا دا ده چې مکتب اوس د هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي او په هر ژبه خبرې کوي، مکتب او ښوونځي ته تګ د دوی اساسي غوښتنه ده. او پکتیاوالو دا ثابته کړه او دا پیغام ورکړ د افغانستان حکومت ته، د افغانستان خلکو ته، دا زموږ یو بشري ضرورت دی، دا یو انساني ضرورت دی. نو طالبان باید دا درک کړي چې دوی اوس د دغه سوي ټولنې سره مخامخ دي او په دې حکومت کول غواړي چې هغې مشروع او اساسي غوښتنې لري چې هم اسلامي دي، هم انساني دي، هم بشري دي، هم ملي دي او هم نړیوال دي. او د دې غوښتنو منل د طالبانو سره مرسته کوي د دوی د نظام په مشروعیت کې، د خلکو د خدمت کولو په باره کې. نو زما هیله به د طالبانو د رهبرۍ نه دی چې یو ځل بیا په دې باندې په سړه سینه او فکر وکړي او دا موضوع درک کړي چې دغه موضوع ځنه منونکې ده او اړینه ده او ښوونځي باید پرانستل شي.
د پوهنې پخوانی مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، اوس هم ستاسي یو شمیر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم در ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. ورونو زما دا پیغام دی د 2008 کال د جنوري پر 14 تاریخ باندې زما دوه ورونه په امریکایانو په کور کې شهیدان کړل. بې ګناه، بې شو، بې بده، بې ثبوته. موږ وره په هیڅ تضمین پورې اړه نه لرو. موږ داسې یو غیره خلک پاتې شوي. د ملا مدمر د کور څخه چې کوم سپیشل کورس و دوه بارې بوتلل، باره لاړل، درېیم پلاره لاړل، رالل د شپې په 2 بجې جنوري په 14 تاریخ را شهیدان کړل په درېیمه ناحیه کې. موږ د ښار اوسېدونکي وروره، موږ سره دغه نظلم وسو. بیا چا نه پوښتنه راباندې کړې ده، نه چا راته ویلي چې دا څنګه مړه سوه یا څنګه مړه نه سوه. او بله خبر دا ده، دا